افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاخ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په روانو نامنیو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. د شنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویلي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزوي یو وکیل زرګونه جریبه مځکه غصب کړې ده. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. تاسو د رادیو دا خبرونه به لا وسنه د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړي. په کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه مو لرو. خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه شي. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې نن سهار له سختو امنیتي تدابیرو سره ایالتي انتخابات پیل شول او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر 600 ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله 200 ملکیان وژل شوي او تر 300 ډېر په افغانستان کې ټپیان دي. ښاغلي تسل زیاته کړه
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانه وي دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي دا به ډېر بد عواقب ولري. مستو بشپړه توګه باندې دغه تیشې غندو چې هغه ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
لا هم په افغانستان کې د امنیتي پیښو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي دي چې د جګړې شکل خووي د شمیرې د ډیرې دوه پړه پر یو بل چوي. شاوخوا دوی ونې د مخه په دوه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو سطحه صفر ته رسوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغې قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن شنبه رسنیو ته وویل چې طالبانو پرون مازدیګر داسې مهال د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې وژل شول چې د همدې ولسوالۍ امنیه قمندان دریا خان تلاش ته یې کمین نیولی و.
د دوی برید په شاو وطن بول شو همدارز دشمن ته مرګ ژوبله واوښته. په کوم پنهخته کې درې وسلوال وژل شوی دی. پنهخته کې د پولیسو یو وراده کورولا ډوله موټر تخریب شوی دی. ولی خوشبختانه پولیسو ته کوم زیان نه دی وخته.
د شغلی اریان په خبره په دینه شته کې یو طالب ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو تر سپه دی سند ویلی. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اوه قبایلی سیمې چې تیر کال د خبر پښتونخوا سره یو ځای سوه په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهد دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي به په دې انتخاباتو کې رای وکاروي. نږدې 3 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایالتي انتخاباتو د دفتر یو ویاند سهیل خان وویل چې په دې ټاکنو کې د 1400 څوکیو لپاره 215 دوی. پاکستان ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې دغه قبایلي سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي. خو لا هم همدا سیمه کله ناکله د بریدونو شاهده وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي په ټولو 1890 رای مرکزونو کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیره ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر 6مه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول سوی خو پیاوړی وي. نوموړی زیاتوي چې بریتانیا به د خپلې کښتۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. ښاغلی هانت د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې هېواد یې تر پوځي انتخاب پر ډیپلوماسۍ ډېر تمرکز کوي.
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم. ما در جستجوی یک رای دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که این وضعیت باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملاً ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابراین این به نفعشان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند.
د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او جرمني هم د ایران د اقدام غندلی دی. د ایران سپایي پاسداران انقلاب ویلي چې دغه برتانوي کښتۍ په نړیوالو سمندري مقرراتو د نه مراتل له کبله په هرمز تنګي کې نیول سوې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د ایراني چارواکو له قبله راپور ورکړی چې دغه کښتۍ نن سهار له یوې کب نیونکې ایراني کښتۍ سره ټکر کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیسټمونه له مخکې رسېدلي دي. د خبرونو
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله موندلای شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې په افغانستان کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
زنګ زدم ګوشیم اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که وقتی مهاد
دا شپږویشت کلنه حلیمه ده چې د خپل ټپي زوی سر ته ناسته ده. اوښکې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پانتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر ازموینې یې چاودنې زوی او میړه چې له ده سره په سفر کې ملګري وه ټپي کړل. پرې رپورټ لرو. دا بم له یو کارپو سره وڅېړو چې ولې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په داسې حال کې زیاته شوې چې ښکېلې خواوې په وروستیو کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې په دې سلا شوې چې د ملکي مرګ ژوبلې سطحه به راکموي. کبیر رنجبر راسره د دې موضوع په بېلابېلو اړخونو غږېدلی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او همدارنګه حقیقت څه دی له یاده مباسئ. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په نامنیو کې مرګ ژوبله اوښتي. دا دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه میاشت کې 200 ملکي وګړي وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې یوه خونړۍ میاشت وه او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي ناوړه پایلې به ولري.
ډېر جګ سوه دي، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشې غند و چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې. شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړي چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ وخته د غشان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وخته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیات
نیروی هغوی په ډیرو کم مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختي. د غستونز ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکاچا صفر تاریخ کاته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوختې مرژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پړه په افغان ځواکونو اچولې. د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکي مرژوبلې کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
و موریدل چې د چنګاخ یا سرطان میاش د ملکی تلفاتو له کبله یوه مرګونې او خونړۍ میاشت وه، او په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا میاشت لا هم پای ته نه ده رسېدلې. نن 9 تاریخ دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه پرله پسې چاودنې، یوه په کندهار کې او بله هم په کابل پوهنتون کې، د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې سبب شوه. زما همکارا ناجیه صافی د شپږویشت کلنې حلیمې سره غږېدلې ده. دا د خپل ټپي زوی سره د کابل په یو روغتون کې ده. هغه له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه، څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د ازموینه ورکړي، یوې زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه چې له دې سره یو ځای راغلي وو ټپي کړل. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیان وو. دا رپورټ اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
زنګ زدم ګوشیم اوکی نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه مم.
حلیمه نمیگی، شپگ ویشکال عمر لری او دو واده سمره یو 15 کلن زوی دی چه هغه هم پا چودنه که سخت چپی شوی. دا لگن و ارمان نسره لتخار ولیت زخه کابل تراغلی و تو دا کابل پوهنتون دا قضا دا ستاش پازموینه که برخه وخلی، خو وای چودنه دا دی طول ارمانونه لخور سره یو کرل.
بسات آرمان آرزو امیدی که داشتم این چند سالی که آمادگی استاج داشتم
لردی رو هیلو او آرمانون سر رغلم تو کلمه دغی از موینی تا چمتوالای نیوله و او تر چول لوی هیل می داوه چه قضا بخی تراشم خپل وطن تا خدمت کرم. خو مخی ترده چه از موین ورکرم چودن و شوه
سری پاچه امتحان بجشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمه میرد او زوی لپوهنتون سخه به هر دیده د ازموینه پای ته انتظار و، خو حلیمه وایی کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنگ زدم شوهرم با پسرم ده
همه شیبه می میړه ته تلیفون وکړ. غږی ډیر زړه بګونوونکی و. می ویل چې زوی می ټپي شوی نو زه ختم شوم. زوی می 15 کلن دی.
بچهګه کوم 5 سال است.
د حلیمی زوی حشام دا محل د کابل په اندرا گاندی روختون کې بستر دی، او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روختون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلی دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما ای است که
در قضا از ما یوازنه غوښتنه ده چې ما روحی او جسمی زیان لیدلی دی. دوه عزیزان می چپیان دي، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم، دلته مسافر یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي.
د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجموع کې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شول چې موږ هم پرې متاسفه یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره و، د امتحاناتو د کمیټې سره و.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
په کابل کې د کابل پوهنتون په یو دروازه کې د وروستۍ چاودنې د یوې قرباني شوې کورنۍ سره مو د دې کورنۍ له میرمنې سره مو مرکه واورېده. د حلیمې نومیده او له تخار ولایت نه راغلې وه چې په کابل کې د قضا د ستاژ امتحان ورکړي، خو چاودنې د دې سره راغلې او 15 کلن زوی او همدارنګه خاوندې ټپي کړل. تر دې مخکې مو رپورټ درلود چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکی مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده او یوازې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته په چاودنو، بریدونو، ځانمرګو حملو او بمباریو کې تلفات اوښتي دي. زما همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره دا موضوع څېړلې او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې دواړه لوري د ملکی تلفاتو په کمولو ټینګار کوي ملکی تلفات زیات شوي.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپل په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر پکې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته حداقل په مذاکراتو کې دي یو پر لاس ولري او یو قوي موضع نه دوی هغه خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې مزدور عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه دي د ادارې او د نفوس پراخه کړی دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ. په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي، هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي، هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي درا کمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې حالت جګړې و نه کړي، ولې ور باندې عمل و نه سه؟
نو عمل خو لورای معلومه چې عمل پې نه کیږي، د لپاره چې همیشه صادره کړه، مګر په عمل کې امکان دی کېدلې نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور هم ډېریږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجندا د خبرو د کاغذ خلیجات له طالبانو سره شي.
افغان حقوق پو او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ورسکان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتوي چې دوی ته حقونه نه دی ورکړی او دوی له دولتي خدماتو بې برخې دي. دوی وایي دوی له 200 زرو زیات کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسیږي، خو دوی ته ورکول کېدونکي دولتي خدمات، روغتیا، خونځي او نور په هیڅ حساب دي. په موضوع به د اوروزګان له مرکز ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت راستولی رپورټ وبرو.
د دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه شمال لویدیځ طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې پرته یو بنفز لرونکې ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي پر مرکزي او ولایتي ادارې تور پورې کوي چې ګڼې ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې زرګونه خلک یې له روغتیایي خدماتو، د بیا رغونې له کارونو او دغ راز زرګونه ماشومان یې له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړي ولسوالۍ 3 تنو قومي مخورو محمد نعیم، کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورور موږ شفاخانه موږ 2.5 لک نفوس یو، زموږ د شفاخانې ته د 15 زرو دواره کوي. د دې مو دغه ایا ماجد په ماجد تاشپنجرې ګرځېدلو چې اولادونه مراواس وي هغه کفایت ریاست معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې زموږ ته هم باید دا ملي تړون راکړي. دلته معارضې وشان راستولې دي، دا موږ د خپل دراوتی خپل حقوق د ټول غوړ
هلته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي. اما موږ د مرکزي دولت په وجه خلاصو یو سمایو سو، موږ ته د یوې سلام خدیر رسیدګی دی کړی نه ده.
دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول دولت سره همکار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجي محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له تېرې 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه قوي سي نو یاده لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تېرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلابنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ یې پسې راخیستې یو هغه زموږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه ده د ملي اردو د ملي پولیسو هغه محاصره ده ډېر سخت د سکوتو د حالت سره مخ ده. نو زموږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څهکه حتی روزګان به هم ورسره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکي دولت ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولته یې غوښتنې دا دي چې خپل حقه حقوق دې ورکړي او په سیمه کې دي د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو دا غوښتنې فرځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیایي پروژې ورته پلي کړي. دا اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی فلان لري لومړی یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې فلي کړي.
موږ د چتو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چتو د اهمیت مې په ذکر کړی دی او غوته دا پیشنهاد کړی دی چې تر څو د چتو د تقویې سي دا کېم او د هغه سکوت ونکي. ولنه موږ د لارو د خلاصون قصد لرو، د لارو د رغولو قصد لرو، نو په خپل وخت او زمان ان شاء الله ټول کارونه کېږي.
د یادونه وارد چې نه یوازې دهراوت ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، بلکې د دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له تېرو 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې د دولت له هر ډول نعمته بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویل یې د ولسي جرګې د کوچیانو د حوزې یو وکیل زرګونه جریبه مځکه غصب کړې. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ راکړي.
دا په غزنی کې د خشک کلای قاضي سنجدک او کلای جو سیمو لسګونه تنه مظاهره چانو ږغ دی چې وایي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزې وکیل ننګیالي کوچی او د هغه پلار یې شخصي مځکې غصب کړې دي. دوی د غازي امان الله خان څلور لارې تر څنګ د یو لاریون په شکل سره راټول سوي وو او د خپلې مځکې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. دوی وایي دغه مځکې د غزنی ښار لویدیځ لور ته د کلای قاضي خشک او کډوالو ښارګو ترڅنګ پرتی دي چې یادو کسانو غصب کړي او درګرد یې پسې پلوري. هغه غوښتنه کوله چې دولت ننګیالی کوچی او د هغه پلار ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې څخه د حاجي غلام سخی په نوم یو تن رسنیو ته وویل:
موږ مځکې دي 2-3 سوه کاله کېږي چې موږ دلته میشت یو. دوی دا 50 کاله نه کېږي چې راغلي دي دلته. د 3-4 کلو مځکه له دې شارکه د مهاجرینه شروع دی، لګیا دی خرڅوي او خوري، خلکو ته رشوتونه ورکوي.
حاجی ظاهر چې ځان د ننګیالي کوچې تر معرفي کوي خبریالانو ته وویل کئ محلې دا رغم ونه خوري په کابل کې به په اعتراضونو لاس پورې کړي.
که دې موږ دلته غزنی ولایت وانوړي دا مقام وانوړي موږ ځو پارلمان ته ځو رئیس جمهور ته ځو وزارت داخله ته ځو بالاخره چې وګوم څه وانوړو خپل ځانونه ولادی تیغ تر تیغ وکاګوک یا حکومت را نږدې سي موږ په چېته یادغه غازي.
بل لور ته بیا د ولسي جرګې غړی ننګیالی کوچای د دغه اعتراض کوونکو اعتراض د دوی بدنامه ول بولي. ازادي راډیو ته وویل که دغه خلک اعتراض لري چې دا مځکې د دوی شخصي ملکیت دی نو هغې د اسناد عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي تر څو ثابته سي چې مځکې د چا دي. که څه هم چې دغه کسان وایي چې دوی دولت ته مراجعه کړي او ږغ یې نه دی اورېدل سوی خو د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کسانو هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه کړې تر څو دولت ورسره د مځکې د غصب په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوی له بده مرغه چې عملا ولایت مقام مراجعه نه ده کړې او نورو عدلي او قضایي اړوند ارګانونو ته هم دوی مراجعه نه ده کړې او کچېر مراجعه کړې وي نو ښه خبره به دا وه چې دوی هغه خپل اسناد او مکتوبونه یا شی هم ښودلي وای چې یعنې اقدام نه دی پرې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې مدني فعالان وایي په دغه ځای کې ډیری غاصبینو او زورواکو زرګونه جلې په دولتي او شخصي مځکې غصب کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیر کال میزان څخه را په دې خوا دغلته د یو روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي کوم مزدورانو چې په کار کړی هغوی ته هم ساختماني شرکت د کار مزد نه دی ورکړی. په افغانستان کې د بیا رغونې داسې ګڼې پروژې دا ډول ساختماني شرکتونو ته سپارل شوي دي چې هغوی یا نیمګړې پرېښي او یا یې په خراب کیفیت بشپړې کړې دي. روحلان وري تفصیل لري.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به د تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پارا صدآباد یا جلال آباد ته ورسوي. خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي. مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شمی لپیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دی ورکړي.
دریش پیته پیسه کاری د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ورته تصدیق کړی دی. دوی دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نورو خلکو ته ټیکدارانو ته هغې خلکو کارونه کړي د هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت ته پیسې سل دې خلکو ته هم پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار او دا مسله تر ادارې امور پورې هم رسېدلې. هلته ادارې امور ته هم غوښتې دي وزارت ته هم غوښتي څو څو ځلې خو عملا بس کار نشته.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. انشاءالله کوشش کوو چې څه کالي تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړی دی چې عاجل کار شروع کړي او په هیڅ صورت دې ته نه پرېږدو چې دغه کار کې سستي او کوتاهي وکړي او دغه کوم وخت چې کوتاهي کړې دی د هغې په مورد کې هم ټول ارګانونه خبر دي او کافي فشار ورباندې وارد شوي. تر نه نویم کال شروع پورې هغوی وخت لري.
په یاد روغتون څه کم 200 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې د چارواکو په وینا په کې به د ناروغانو لپاره 50 بستره او نورې اسانتیاوې رامنځته شي. په اکثرو ولایتونو کې چارواکي همدا ګیله کوي چې ساختماني شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه کیږي او هغوی سره رابطه لري چې ډیری وختونه د ولایتي ادارې څارنې ته هم ارزښت نه ورکوي او همدا وجه ده چې د شرکتونو څښتنان د وزیرانو او په کابل کې د ناستو چارواکو په ډاډ ساختمانی کارونه د پروپوزل پرته په خپل خوخه تر سره کوي او کله کله داسې هم کیږي چې د آبادې پیسې له وخت وړاندې له حکومت او مرستندوی ادارو ترلاسه کړي او کارونه په نمای کې پریږدي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته د خبرونو وخت دی. فرایبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ مشر له افغانستان سره د خپلو پوځي همکاریو د دوام خبره کړې ده. جنرال کینټ مکنزي کابل ته په خپل سفر کې نن شنبه د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په سپیدار ماڼۍ کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو پر پرمختګونو خبرې وکړې. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې چې له افغانستان سره پر پولې پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اووه قبایلي سیمې چې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره یو ځای سوې په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهدي دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي په دې انتخاباتو کې رای کاروي. په دې ټاکنو کې د شپږسو څوکیو لپاره دوه سوه پنځه اتیا کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی یې ښځې دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناکه لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تېره ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلي چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په ولایتونو کې د چیلنج کپ کرکټ سیالیو په لړ کې هرات لوبډلې کونړ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو برخې مسؤل جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ څلور ورځې وړاندې پیل شوې او سبا به ختمې شي.
د هرات او د کونړ لوبډلې نن سره په کندوز کې سیالي درلودله په کرکټ سیالیو کې، او د هرات لوبډله چې کونړ لوبډلې ته ماته ورکړي او خپله ګریډ ون ته لاره پیدا کړه.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره په دغو سیالیو کې دولس لوبډلو په څلورو ګروپونو کې ګډون کړی دی. د افغانستان د آسیارا کاراتا فدراسیون وایي ټاکل شوی چې د افغان روزونکو یوه پنځلس کسیزه ډله جاپان ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مشر غلام جلانی غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روزونکو د سفر هدف د آسیا راکراتا په نړیوال سیمینار کې ګډون دی.
خیران امراتی ها به تاریخ اول اسد وارد کابل میشن و در اینجا تحت قرنطین قرار میگیرن. بعد از آمادگی لازم به تاریخ 2 اگست به خیر بدون واقعی عاصمه جاپان میشن.
خاغلی غروب وایي دغه ډله به تر سیمینار او هیواد ته تر رسنېدو وروسته به د آسیا راکراتا ملي دلې په ظرفیت جوړونې کار وکړي. او د نړۍ د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې د ایران والیبال لوبډلې له روسي لوبډلې ماتې وخوړه. د نړیوالو ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې په بحرین کې جوړې شوې وي روسیې ایران ته درې د دوه پر وړاندې د نتیجې په ترلاسه کولو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې روسیې نهه پنځوس امتیازه له حملې، دیارلس امتیازه له مستقیم دفاع او څلور دېرش امتیازه د ایران لوبډلې له تېروتنو ترلاسه کړل.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت سره پروګرام خبريږي. ورپسې تاند څنګه له یاده مو باسي.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت سدای د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مول ولسی جرګې له نائب منشي خاغلی عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړي چې د ولسی جرګې کارونه یو څه پس روان دي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر دست
غواړم. لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل په څه کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې د انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و او همدغه نن پورې متاسفانه دا خولي روان دي. او زمنان پارلمان دیر به نوخت افتتاح شو یا رسمی کار پای شو. د قانون د اصول وظایف داخل د نگان بعد سلسوم د هود اش پلسوم د هود بعد د افتتاح شوای د جمهور د خانه اول دا شی سو سو وخت دوم یا کمیازات د رئیس د انتخاب وختونی و چپاره کی تاسو شاهد ویشه کومه جنجالونه او کومه مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلې منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسی مشکلات تر ډیره
مالی شاهدی و منست که مالی بشد که دخیلی خوزه مالی پدل ده سنت
ولی ویلکی که میلیون دالر خط پورت سیوی
اگه شای ما مورده لی
ولی سیجرگی پتشنابونو که پیسی ویشل
شد اگه شای ما مورده لی خود پده چیز سنت نلر نشم کالش ده خبره رد گرد
تا سنت درسی داری ده پیسی
خوشبختان در تواشم پده سو کلونو که دستی جورت چار نده که ما تا پیسی اگه کی پیشکش که ما تا راکی نو دا خبرش ته دا خبر عبد الشوی خو مگر زیاتره دا د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من پالیدان دا اعتباری
من نور خلکو چې دوی د لای شید میدان نه اون بعد دوم درین دور دا زن کاندیدان گو نو دا مشکل
اوس په هیئت اداری د کمیشنونو کې هم همدغه مسائل دی آی سیاسی او اقتصادی مسائل مطرح دي که نور څه مشکل سره
کمیسونو تم تقریبا ورته خبر دای خو مگر هغه کسان چې ځانونو کاندید کله چې وسه ایستان دي اکثریت العالم 12 نفر اوس مونږ منتخب رئیس بان لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مگر رئیس د پارلمان ول چې ځان ته وسوان دي وران ولې په کمیسونو کې کنه رئیس پارلمان دي په نظر خلک
هم فکر مزري
او نور دوستان چې نور ولاتو څخه دي چې هغه ماستر خلیدی د مون مشران دي دوی غوالي چې په دې کمیسیونو کې خپل نفر د رئیس پیسې کوتا کې مرتبه دولري چې د اجنډا پاک لا دوی په ګټه تصمیم بدونه
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی چرګې کې ډیر علاقمندان لري هر څو غوړي چې د رئیس معاون او منشي او تغړی وسیګل ته سړي
مونږه کمیسیونو چې ډیر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته د لوال نه دي چې لاشې شته پیسې پیدا کی شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه د لانا نه اوسه پیدا کی مګر اکثریت وکي سبا په دې فکر التزی یو ځوت اخلي د کمیسونه چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسون د لار نه خج د خدمت جوګه شي د خپل ولوس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کی شما کار کړی دی
یقینا خدای وطن خود مطرح کولم غدای خو خلک ولش مطرح وسی خو کار هم کوي مزه مالی بودجه کمیسون البته شو وکي سيب عضويت پيدا کي نو اغه نسبت زمان شرط زغلي توپ نلرم ديره پروژه اخستيش دي وزارت مالي نه په بودجه کې زوي بزي کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اخر ولایت یا ته ولسوالي ته یو څو پروژه زوي بزي کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه ډېر پروژه ونی سي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوچ به درای وخت خلکونه دې لپاره چې
ولې منافع هم کې د اقتصادي او مالی منافع هم
کې شاید دنه په کې راشي دا شیم راځي یعنی زمینی او مګر اصلا هدف داري چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وي
ولې یو شمېر وکیلانو ویلي دي چې په ولسی جرګه کې هغه کسان چې ډېر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډېر لري هغه په یو ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیشنونه ځینې کمیشنونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافق یاست
پالمان ته شخص و گرازی غالی چه ده علاو دینه چه ده یو عضو پا های سر تا کار کهی یا از ستون و آخری حتی داری تزان کاندید کی چه نورم در رشد و کی یا خدمت و کی نو زمین ده پالمان خوصا ده دموکراسی نظام اغه نظام چې متاسفانه درته وایم چې هغه خرج ډیره پیسې لري هغه کوي چې ډیر رشد وکړي پروسه مدار اعتماد کوي پر دیموکراسي مدار ته وایي نو کوم خرج پیسې لري یا کانال لري دوی کولی زیات رای واخلي خلک نه د پارلمان تلاشي د پارلمان کولی شي خپل دوستان ته خنات ورکړي د غوین رای واخلي کمیسیون جوړ شي یعنی هم سیاست د پاره کار کوي هم د شهرت د پاره کار کوي هم د خپل منافع د پاره خلک الټریشن کوي
راتلون کو څو ورځو کې سیجرګه په د دوبی پرخصته یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شاو خو د تاسو د کار له پایل څخه د تیریږي و یوازې د ورسی جرګې اداري هیئت ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجال نو چې موږ تاسو پرې بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنئ کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نوی منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه دی کړی
دا خو واضح خبره ده نه یوازې ځان ته هغه بولم شي مزان مقصر بولم چې ماونه شو چې یو خکار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم پدې فکر دی دوی موسم پوښوي چې پدې اتیا یا بنځو اتیا ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان پدې متاثر دی متاسف دی او په شیمان دي چې د جولان وری داسې راغی روزه مجبورم چې پاینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کلم چې موږ په مخلرو موږ بشو کولای دغه کمکاري چې نو شو یا مکار رو شو کولای دغه پاینده کې جبران کړو.
شو خواصل طرح د قانون تاسو ته د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونسه آیا پاندغه چې موږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کم د کفایت کې
خیر کو ته مونږ جواب نه لرو تروسه نو مونږ د راتلون کې هفته د قانون د نگانه بالا شو او تعطیلات ده تعطیلات په دې معنی چې مونږ ورزده د ماکلو د مشکلات د ورې دور د پاره د ولایت او کې د حکومت نظارت د پاره دي ته مونږ تعطیلات وایو اکثر وکسبان په دې فکر دي چې مونږ خپل ورس جواب نه لرو او زم دغه شی وایم نو مونږ باید داسې کار وکړو چې دغه شی جبران شي. زه امیدوارم چې په راتلون کې هفته کې دوستان او وکیسبان د شنبه پورې د تصمیمونه چې باید لار نشو رخصتای تا نو که چیرې لار نو رخصتای تا نو دلته به امکانات شې چې اقلا یو میاش یا دو هفته مون خپل رخصتای وزنده او داسې دوه درې عمده کارونه تر سره کو چې مونږ ولوس لکه امیدوار شې واقعا د وکیسبان متکار
عرفان صاحب د سورې غوي په شپږمه ملي شورا د ولسمشر لخوا پرانستل شو شو خواتیا ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیریسی ودی هر ورځ سبان د شپږ نیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي دا که چیرې حساب کو د ورځې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې اتیا ورځو کې سبان 1.5 میلیون افغانۍ کیږي. فکر نه کوئ چې 1.5 میلیون افغانۍ اسي دا چا خبره په باد هوا باندې تللې
دا خو خلکوم د انتقاد او دغه نیوکه په ځای دی او وکی سیبانو هم پدی پودی دستی نه چیز دلتا ناسی ما شخلم نیم پوچه ولی دستی کیگی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی کیگی نو دا جمعی تصامیم دهیم جمعی پدی مانا شه ترسو چه پنزوز جمعی ها تصمیم اونیسی یا کار اونیکی یوادی کار نیشی که دهیم مون انفرادی خپل حلی زلی وکی پدی اتیا ورادو که چه دا وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا شه دا مشکلات او دا جنجالونه نور پریدی او راشی سمون په اصلي اجنډا باندې کار وکړو ولی متاسفانه غیستی خبر شما درته وکړه نو خلک د خبر زړه غیستی وبلل او دوی مستر الله سره کې سمون یو کار
وکړو. اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړی دي یا دغه ماشینم شخصي دته په کوم نظر ګوري؟
شخصي نگار ما درته ویل چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خن نظم د خدمت او د کار د پرځم زات نه سایل د پرزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي د نغوم را
کار کړي نه نه خیر او د کار د نگانه چې مون کار نه کړي نو مگر دم باید فکر وکي زمو خلک یقینا زمو پکې مخسر او غيو د انتخابات هم یو جز د مون کارونه څخه دی
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه سید چې منند سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کړي د بشاد چار کې هم زم د توکیلم دغه کار شو تقریبا یو میاشت وزن زم کارونه په اشراغنو کې چې سپالاسو مدوره ستاوه هغه کې تقریبا سلوي ختورځي مونږ دغه جنجالو کې اخته وو خو دې کې لکه د خبر لک زیات شو ان یو اجندا کاری زم هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دې شو هر کال مونږ د حیات د انتخابات کوو نو یو هفته دوه هفته در باندې سي نو په دې انتخابات مونږ باید ماشونه کړو
ام دې ته اتیا ورځ ته په پام چې دا کارم څنګه پر مخ لړی تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوئ که بل احساس لري؟
افتخار نه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه مونږ نشو کولای چې یو کار وکړو وطن لپاره اخر نه خپل منځي مشکلات حل ډیر لږ وخت کې نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکو اجلاس او کلونو کې وکی سبان اوس په خپل هوش او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښیږي د زمون کار تر اوسه پورې غلطه او مونږ غلط روانو نو کوم مو شو کولای په راتلونکي کارونو کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې په راتلونکو بحثونو کې په تیر په عمومي غونډو کې دا یاد کړي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستي دي یا اخلو یا مصرف کړي دي دغه پرانی ډیر کم کار کړی دی
مو خو په شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل مینس کې جره دغه ما چې موږ تاسو اخر مونږ ته روانه ده نو په راتلونکو کې هم د بس دوام وکي خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما درته ویلې زهره ورځ درته زما بل کار نه لرم بغیر دې وکالت نه نه تجارت لرم نه بلند منزل لرم نه ځمکه لرم چې هلته وکړم بزګري او دهقاني وکړم دنده د پر راغلم چې کار وکړم نو دې کې زما څه تقصیر چې خپل معاش ورکوم بي دا
دغه کسان چې تقصیر لول دغه مخنه نسې تاسو دغه دغه وسیله چې به تقصیر
مونږ جنجال شپې ورځ خلکو سره جنجال کې وچو خلکو مونږ خر کوته وزرونه وګه کوته وراولو چې بس د پرمان پرلمان مشنه وای ولی متاسفانه داسې یو ناخوال راغی مسه
ډیر مننه
خبره
کور ولا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام لې یوې ونې ورسته به هم د تاندې څنګه خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینه او عقده ساتي
کچا یو معمولی بد خبره مرته وکړه یا یو نیوکه وروندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي
د دې عقدو پایلې څه کیږي
موږ بد لخپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زما دم شم دغه سوال وکومه هغه سوال وکومه
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقده ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستل شي
زموږ ځوان باید په خوانځي کې او په کورنۍ کې داس ده کې چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
عقده هغه غوټه دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمه مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت دی چې په زړه کې پیدا کیږي چې لا داسې چلند سره مخ شي چې تمایل لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کېدو په سببونو کې راځي دا د ترڅنګ وحل ټکول او ځین نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکړل شي او د عقدې وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي لیکوال ډاکټر محب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې پیدا کیږي
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پويږي دا خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوی وي بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته د غچ خستنې مسله له ماشومتوب د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي دوی همداسې روږدي کیږي همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي نو کچا یو معمولی بد خبره مرته وکړه یا یو نیوکه وروندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي
دا میدان وردګو سیدونکو عبدالحق سلامزوی وای هغوی چې وقده کوي ډیر کله خپل ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په لوړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي
ګور دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښ کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونه ته کامیاب شي بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي بل نفر غځای ته بوزي نو دا ځای کې د توقدار را پیدا کیږي دا چې بیا ورسره د داس ذهنیت ور سره جوړی کی نور لدی ورسره رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي دغه حال دی په دې شکل باندې دای ماتيږي کله چې مات شي بیا د پراتن کې کی نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چې ور سره د دل لاس ور کوي چې دل لاس ور بیا هغه سړی په خو نشي درېدل بل وار بیا نو وظیفه ته نه اپلای کولای شي بل وار شي وظیفه ته هڅه نه کوي کله چې دا پیښوین داستا په ذهن باندې تاثیر کوي چې په ذهن باندې تاثیر دا لاته سره یو وخت شته کله چې دا څه پیښوینې دستي دې په ځړ کې بیا غوټه بیا راپورته کیږي چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل لړول غواړي په زړه کې دغه سړی ته کرکه را پیدا کیږي او همدغسې یو تاوتریخجن چلند کوي که چېرته د وس پې ورسېږي کېدای شي فزیکي برخورد هم ورسره وکړي.
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو توهین وهل هم د دې سبب بولي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي چې وروسته بیا د دې عقدو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته هلته غواړي درس وایي کله ده سره هر رقم چلند وشو که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو وټکول شو ووهل شو نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې نو هغه زما په یاد کیږي موږ به له خپلو نورو ملګرو سره دا خبره کوله چې که چېرته زه معلم شم دغه سوال بکومه هغه سوال بکومه یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی او زه زورول شوی یم نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چایو بس.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبات کړی و د دې هغه غیبات یعنی خبرې کړې وې هغه نما نو په شخصیت کې ستا نو نما پاکستان د خبرې ما پسې کړې وله چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم او بعد له هغه نه زه بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل ورته پوه کړی یا څنګه راته دلته بیا مې له حول ولاکه چې بیا مې له سره کینم ډېر وغان اخیستنه هماغه سات ډېر جذبه کوم نیمان لري او نږدې وای بیا به موږ مې عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي خو که دوی وغواړي.
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه ساتي یم کولای شم هر څه کار وکړم یا ون انتقام وړم واخلم چې یا هم هغه وزورم بیرته د ټول مخې کمره ولم خو یعنی هل لا نه نه هر وخت د چاته په زړه کې کینه میوي نو چوپ پات کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي یو نشم کولای په مغه لاره چې یو ځل زمات له ما چې زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا درلمات کم.
د ډاکټر محبوب الله اصغم په نظر د وقتې د ورکیدو یو لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای لازم وړو کې سوتیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات ځان ځان ته رسوي ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي شيږي ورځ ور باندې توره شپه شي نو ځان سره باید مینه وکړي فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هېره کړم دا زما په ګټه ده ما ته هېڅ تاوان نه رسوي او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی ممکن خلک هر څه ووایي نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان ولی عقدې کیږي د عقدو پایلې څه وي او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ولی ځوانان عقدې کیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیات را پیلېږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېرې کورنۍ او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقدې خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې ځینې غوښتنې ځینې خوبونه ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ کې داسې تعصبي کې داسې تنګ نظري کې داسې جګړې کې داسې خصومتي کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشنه عمل کوي ناوړه کړنې ترسره کوي وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي هم او هم په کور کې
که قطعا زموافق ما هغه ماشوم چې وهل کیږي تکول کیږي شکنجه کیږي عذاب کیږي رواني او فزیکی او جنسی اړخه غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ غوښنه کوي او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي مثلا که هتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا مې چینه چلوي یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو ذاتي خلق تکه تکه کی بیا په لدرو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع کی مثلا لاس 15 نفر په یو خونه کې مثلا ماشومانو باندې انسانانو باندې تا چاروی وژنی دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دی چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولی او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي پرته له شکه چې وهل تکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو اخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خپګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خپګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي. او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي او یو ډول منفي او ضد واقع کېږي.
هغه ځوانان چې په دغسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپله غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ، د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو، چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنې موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل تکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو، ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
سره د تاند څنګه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سالو کو سر کر دا کم کم.